د ماسپخین دو بجې شوې ازادي راډیو اورې په دې یو ساته خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اورې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبل په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د هلمند ولی وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د داعش د مهمو قمندانانو وژل به د دې ډلې پر فعالیت څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مو په یوه تحلیلي راپور کې څېړلې ده. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښته کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل شوي. د اروپایي اتحادیې مشر د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو سرمشري چې ټاکل شوي و نن د یونان د اقتصادي بحران په اړه پیل شي لغوه وکړه. خو مخ در دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، سید کمال شارف د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړې ده، او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته وویل په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پر هڅې وکړي د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا څرګندونی پر داسې محل کوي چې د شمې په ورځ ولسی جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړی ده. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي یا د زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس په کرزای پر ځای سو، د سرحدي پولیس لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوي چرس د ډیورنډ کرښې ته نږدې د قاچاقبران لخوا ځای پر ځای سو. اعلامیه وایي چې د یادو چرس سره د تړاو په تور څوک نه دی نیول سوی، خو زیاتوي چې د نیولو هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پنګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پنګونې څخه د ملاتړ یا ایسا ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حق جو د معرفي کول پر مهال وویل حسب وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخکې اختطاف سي و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت شورا کې بحث وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ملي سوداګرو د امنیت نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالجبار پر دلی رسنۍ ته وویل چې یاد کسان تېره شپه په ډنډي غوري ولسوالۍ کې نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نیول سوي کسان د طالبانو سیمه ییز قمندانان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وايي په قبایلي سیمه کې له سخت دریځو سره په نښتو کې تېره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتېري وژل سوي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې تېره شپه سخت دریځو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. د اعلامیه له مخې په نښتو کې نهه سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تېر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو آخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستاني طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سخت دریځو مضبوط مرکز ګڼل کېږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختري زډالې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې زوجینې نالیدل سوی ویډیو خبره کړه. په دې 22 دقیقېي ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده، د بیرهمۍ نور شدت شودل کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق تکریت ښار ته نږدې شاوخوا 1200 عراقي پوځیان ونیول. له هغو څخه اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشری په پخوانۍ ماڼۍ کې ووژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خپره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اجانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول ترکیې، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اجانس سینهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سول له چینه وتښتېدل. د سینهوا خبري اجانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاد مسلمانان استخدام کړي افشا کړی دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده سوه چې دا اویغور د چین وګړي دي، هغوی یې په زور وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبی کوریا کې نن د توپان له بیرې ځایي پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یوه ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبی کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه 16 ځایي پروازونه اغېزمن سوي، خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسېدو وروسته کمزوری سي. د دې توپان له کبله د چین په لویدیځ کې ځمکې ویجاړې او د تګ راتګ لارې اغېزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونلډ ټسک د اروپایي اتحادیې د 28 هېوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې وه نن پیل سي لغوه کړه. ټسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هېواد د مالیې وزیر او په یورو ګروپ کې د ده د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پرېکړه ونه سي، یونان به دیوالیه سي او له یورو زون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس 3.5 میلیارد یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحرانه وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک سته. او د ناټو فضایي بیړۍ له نږدې 10 کلونو وروسته د پلوټو سیارې عکسونه مځکې ته مخابره کړې دي. دا فضایي سفینه به د پنجشنبې په ورځ له پلوټو 10,000 کیلومتره لیرې په ساعت کې په 50,000 کیلومتره سرعت کې تیره سي. پر دې فضایي بیړۍ 700 میلیونه ډالر لګېدلي او فضا ته تر ټولو استول سویو سفینو چټکه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولې ماشومان د ناامنۍ او د زیاتوالي قرباني کیږي؟
په جنگ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنگ کې.
د هلمند والي وایي وسلوال طالبان غواړي د سولې په خبرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ دا مسله په یوه څېړنیز راپور کې څېړو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې ډیپلوماتان وایي د ایران اټومي موافقې ته نږدې شوي، خو یو شمېر ستونزمنې مسلې تر اوسه نه دي حل شوي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه چې په وروستیو کې څو پیښې په افغانستان کې ثبت شوي، متخصص ډاکتران ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د ملګر ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي یو کال مخکې په افسر ډول هره ورځ 2 ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال به دا ارقام له دې هم زیات وي. د کورنیو چارو وزارت بیا د وسلوالو مخالفینو وروستي فعالیتونه د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل ګڼي. قسیم سولم علي نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 2 ماشومانو پر د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف یا له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي رډیو ته وویل چې د سږکال جګړو ته په کتو شایي د شمیر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسید
با خوشینه سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دي، نو ویل شو چې هر ورځ 2 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دي، او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش به امسال هم رونمود
شود. شغل فروتن که چه هم در سرش میلادی کال پرده دقیق ارقام ورنه کرل خوزیت کرده احتمالاً کم ارقام چی دویه در کال پاخیر که خبروی در ماشومانو پا مرگ جوبله که لپروسش کال چه خزیت واله وشهی. دیوهی چی که در 2014 کال شمیره ل 2014 کال سر پرتلسی نو در ماشومانو پا مرگ جوبله که 8% الور واله شهی. په روسي کې ملګر ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 15 کلونو د مرګ ژوبلې په اړه راپور خپور کړ چې شي په دغه موده کې تر 2300 زیات ماشومان وژل شوي او نږدې 15,000 زخمیان شوي دي. په راپور کې په جګړو کې د ماشومانو شکیلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بانکیمون په حواله راغلي چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته وویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف دي چې قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تېر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمې حوزې مربوط سیمه کې د یو 3 کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تشتول کېدو وروسته جنسي تېری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورونی چارو وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي رډیو سره په مرکه کې د دغه مرګ ژوبله مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو واچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمین تحرکات اخیر دشمن
در افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستي او تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومانو په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دی. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په په جګړو کې باید د ماشومانو ژوند ته ښکېلې خواوې ډېره پاملرنه وکړي او تر څو دوی ته مرګ ژوبله ونه وړي؟ که په دې اړه نظر لرئ، د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی سئ. د افغان بیسیم 813 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ. موږ هم هرومرو په دې یا نورو پروګرامونو کې درته خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د مهمو قمندانانو وژل د دې ډلې پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په لمنځه وړلو سره دې ډلې ته جدي ضربه رسېدلې ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو کسانو په لمنځه وړلو سره د دې ډلې پر فعالیت کوم پر فعالیت زیات اغیز نشي کولای. د موضوع ناجیه صافی څېړلې ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن و چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول و. بل د ده مرستیال جهادیار و. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی و. همدارنګه ارګمنې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړې. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نه شي.
د داعش حرکت نړیوال دی او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په لمنځه وړلو سره مشکله بریسي چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولی شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کنه نو په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې به دغه عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې دا ډله په بشپړه توګه ختمه شوې نه وي. د افغانستان په جنوب کې بیا د وسلوالو طالبانو ګواښونه زیات شوي. د هلمند والي وایي وسلوال غواړي تر اختر وروسته د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ ونیسي او په دې ډول د سولې په راتلونکو خبرو کې ډېر امتیازات واخلي. والي د شنبې په ورځ د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه چې دې ولایت ته سفر کړی و غوښتنه وکړه چې سنګین، کجکي او موساکله ولسوالیو ته نوي او تازه دمه سرتیري واستوي تر څو د دې ولسوالیو د سقوط مخه ونیسي. میرزا خان رحیمي په هلمند کې د امنیت د ټینګېدو په خاطر د حکومت لخوا د نشه یي توکو سره د کلک مبارزې او د بوسته سدۍ د فابریکې د رغولو تر څنګ ځینې نور وړاندیزونه هم د اجرایه رئیس ته وړاندې کړل. جزئیات له لښکرګاری ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې.
د هلمند والي میرزا خان رحیمي وایي طالبان غواړي په دې ورځو کې پر یو شمېر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړي او هغه تر خپل تصرف لاندې راولي او په دې ډول د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې چې تر اختر وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي ډېر امتیازات واخلي. والي دغه خبرې د شنبې په ورځ هلمند ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال وکړې. میرزا خان رحیمي وویل په کجکي، موساکله، سنګین او نوزاد ولسوالیو کې باید ژر تر ژره د افغان ځواکونو یو شمېر تازه دمې کنډکونه ځای په ځای شي. ولی وی تاسو معلومات لري چې دشمن په دې ورځو کې په خاص ډول تر اختر وروسته پلان لري چې په څو ولسوالیو کې خپل ډلیز بریدونه پیل کړي او دوی غواړي دغه ولسوالۍ ونیسي او په راتلونکو خبرو کې چې تر اختر وروسته به ترسره کیږي ځان ته ډېر امتیازات واخلي. نو له همدې امله باید یو شمېر تازه دمې سرتیري په دغه ولسوالیو کې ځای په ځای شي. د چونګاښ د میاشتې په 15مه نېټه د پاکستان په مر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې په اړه مخامخ خبرې وشوه چې د افغان پلاوي په خبره په دې خبرو کې په ځینو شیانو توافق سوی دی چې یو له هغو څخه تر اختر وروسته مذاکرات ته دوام ورکول دي. د هلمند والي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تول که په هلمند کې په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې ځانګړي فعالیتونه ترسره شي په امنیت کې ښه والی راځي.
مطالعاتو کې ما درې چند وخت درنج انجام دادیم او
والی وای هغه څېړنې چې ما د خپل ماموریت پر مهال کړې دي دا راښیي چې په هلمند کې ډېر ښه امکانات په خاص ډول په اقتصادي برخه کې چې زراعت ته موجود دي. ځینې هغه فابریکې هم باید پاله سي چې له وړاندې موجودې وي او د یو شمېر زراعتي محصولاتو لپاره د ځینې نورې فابریکې هم جوړې سي چې د کوکنارو لپاره ښه بدیل کېدای سي او دا زموږ سره د امنیتي او اقتصادي وضعیت په بیرته جوړولو کې مرسته کوي.
تولیدات بعدي استفاده خوب وکړم.
د هلمند ځینې ولسوالۍ په تېرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا تر سختو ډله ییزو بریدونو لاندې راغلي دي. د دغو ولسوالیو ډېرې هغه سیمې چې پخوا د حکومتي سرتیرو په لاس کې وې وسلوالو نیولې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې کومه ولسوالۍ ونیسي. چارواکي وایي د هلمند جګړې ته د همسایه هیوادونو د استخباراتي شبکو لخوا جنګیالي استول کېږي او د نشي توکو یو شمېر ستر قاچاقبر ورته د سلاح او مهماتو امکانات برابروي او په دې ډول د نشي توکو قاچاق ته چې ویل کېږي هلمند یو د مهمو مرکزونو څخه دی دوام ورکوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د کابل چاپی خبرونه هم د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې او د داعش په اړه لیکنې خبرې کړي. اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د افغان حکومت مبارزه او د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه اندېښنې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو مهم مطالب دي. افغانستان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د داعش په وړاندې مبارزه ډیرو اقداماتو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اوازې زیاتې شوې دي، خو ورسره په څنګ کې دغه ډلې ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ډېر شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي داعش په اوس وخت کې افغانستان ته راغلی او په عراق او سوریه کې تجربو ښودلی چې دغه ډله د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سرچینو د ورانولو په هڅه کې ده. د ورځپاڼې په باور دا ډله له افغانستانه د یو پل په توګه کار اخلي او هڅه کوي چې ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته ورسوي. میثاق خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په مطلب کې راغلي چې د ننګرهار، اچین او مومندره ولسوالۍ په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو شاهدې وې او حکومت یې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده. د مطلب لیکوال ویلي چې په ننګرهار کې طالبان او داعش یو بل ته مرګ ژوبله اړوي او عام خلک یې هم د جګړو قربانیان دي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د زیاتېدو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو عاید له ملي بودیجې څو برابره زیات دی. په مطلب کې د مخدره موادو په وړاندې د روسیې د فدرالي ادارې د مبارزې د مشر په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې هر کال له مخدره موادو څخه 150 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کیږي. د روسیې د چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله هم 80% زیاته شوې ده. او په پای کې سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د نشه یي موادو د زیاتېدو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې یوازې په هلمند کې سږ کال 4000 ټنه تریاک تولید شوي دي. په مطلب کې د هلمند د والي میرزا خان رحیمی په حواله ویل شوي چې د هلمند جګړه هم د نشه یي موادو د عوایدو په وسیله تمویلیږي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پیند ته په هم اوریدلای شي. په پاکستان کې له سخت ګرمۍ وروسته ویل کېږي چې اوس د پشکال بارانونه پیل شوي دي. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوال ترمنځ نښته کې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي. په دې نښته کې 4 پاکستاني پوځیان هم وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تفصیل به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور کې واورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د یکشنبې په شپه په یو خبر کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې افغان پولیس سیرما د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله په پری غارونو سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 9 وسلوال وژل شوي دي. پوځي چارواکي وایي نښته حمل رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي ول چې په کمین کې ناستو ترهګرو پر برید وکړ چې په ترڅ کې 3 پوځیان ټپیان شوي هم دي. د شمالي وزیرستان یو به خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پخلی وکړ خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دوی په سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دا عملیات دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي. پوځي مقامات وایي په تېر یو کال کې په دغه عملیاتو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد لکم امتیاز توپیر پرته عملیات کړي چې په نتیجه کې 300 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي او دغه ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه تللي دي. دوی زیاتوي چې تر دې دمه د شمالي وزیرستان نږدې 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکې کړي او دا مهال یوازې افغان پولیسو سیمه د شوال او د داخلو سیمو له عملیاتو پاتې دي. که څه هم پاکستان یو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې په شوال او د داخلو کې هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او پلي ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي، خو سربېره پر دې په دې وروستیو کې په دې سیمه کې بریدونه هم ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه پوځیان مړه او ټپیان شوي دي. شوال او د داخل د شمالي وزیرستان وروستي غرنۍ سیمې دي او ځای سرچینې وایي چې دا محل په دغه سیمو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو جنګیالي پټ دي. تر دې مخکې پاکستاني پوځیانو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې هم پوځي عملیات کړي ول او دا سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړې وه. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم سیمې ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د روانو پوځي عملیاتو د څرنګوالي او د پوځیانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو. په خیبر پښتونخوا ایالت او نورو سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ پیل شوې چې د هوا پیژندونکو په وینا په مقطعي ډول به تر سبا سهاره جاري وي. دا وروسته له هغې چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د سختې ګرمۍ له امله خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي د دغو وروستیو بارانونو له وجې په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح هم اوچته شوې ده. په دې اړه د مشال راډیو خبریال احمدالله رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډی او اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پښتونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق له مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې چې هغه ته موږ سلابي کې سیر پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او غاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې له علاوه ډی خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي او کرک او مروت کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي ریاست اسکرین نه چې کله مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړې وایي
موږ ته داسې قسم ته غراشي د میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج دی یا موز دی دیس از دلار دی او بیا دې ته موږ فکس هم کوو. بیا تل تک چې کوم ارنجمنت دی بیا دې کوي. بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غوليږي او هغه شي کور دي. دې ته موږ خپل فندونه یې کنه چې هغه دې سره پراتی اول نه ټول دې سره هغه پراتی کنه نو هغه نه بیا دې چې کوم دین هغه چې انتظاماتو کې نو بیا موږ ته مخکې راپورټ را لګي.
د یادونې دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له وجې درې کسان وژل شوي دي او 15 نور جوبل شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. د ایران مرکچانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره خبرو ته دوام ورکړ. لویدیز ډیپلوماتان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. ایران اړ دی د دغې موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي، په بدل کې به پر ایران هم لګېدلي بندیزونه لرې کېږي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتانو تیره شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل سوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي، په بدل کې به له ایرانه لګېدلي بندیزونه لرې سي. ډیپلوماتان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دواړخیزو او څو اړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 98% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسني پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید سوي دي: د جون 10، د جولای 1 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حل کې جنکيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیا ناته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسېدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنترفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غني سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکمې کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونهسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته یې کړه چې دوی باید د کبرجونو په وړاندې نورې مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې هم د کانګو په نوم ناروغۍ په اړه خبرې کیږي. په وروستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ومنله چې په دغې ناروغۍ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، هرات، ننګرهار او کابل کې یو په لسګونو کسان اخته شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې تقریبا د دغې ناروغۍ له امله 8 کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا څه ډول ناروغۍ ده؟ متخصص ډاکټر به په دې اړه رڼا واچوي او دغه راز تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه ووایي. را سره اوسئ. خو اوس ملالۍ بشیر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې ستایلې، خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مخدره موادو یو زیرمه چې 2203 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سوي و د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکې دشت په سیمه کې نیول سوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سختریزو سره په نښتو کې تیره شپه لږ تر لږه څلور دولتي سرتیري وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزې ډلې په 2014 کال کې د پاتکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلې وژنې نالیدل سوې ویډیو خپره کړې ده. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده و ایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. او د اروپایي اتحادیه رئیس ډونالد ټسک د اروپایي اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې ترسره کېده نن لغوه کړه.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونه ده.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي ټاکل شوی چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې به د اتیا هندي او ترکی کمپنۍ په ګډون یو سیمینار په هند کې جوړ شي. د اوبو او برښنا د وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست سرپرست امان الله غالب نن ازادي راډیو ته وویل چې د تجدید وړ برښنا پروژې مالی بودیجې ته د لاسرسي تر نامه لاندې دغه سیمینار کې به جرمني، ترکی او هندي سوداګرو ته به په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي پروژې معرفي شي.
له بهرنیو پانګوالو غواړي چې راشي او په افغانستان کې په لویو پروژو پانګونه وکړي او د پروژو په عملي کولو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د شاغلي غالي پوینا د دغه سیمینار په ترڅ کې به هندي او ترکی سوداګر وهڅول سي چې په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. هغه وایي چې هندي، جرمني او ترکی سوداګرو لیوالتیا ښودلې چې په دې برخه کې به له افغانستان سره همکاري کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د تنباکو او د خیناتو د کنټرول قانون چې مخکې د ولس جرګې لخوا د سل فصلو کې ګمرکي تعرفې په نظر کې نیولو سره تصویب شوی و رات کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تنباکو په وارداتو سل فصلو کې د ګمرکي تعرفې لګول د افغانستان په ګټه نه دي. شاغلي مسلمیار زیاته کړه که په هیواد کې د تنباکو پر واردولو سل فصلو کې تعرفه زیاته سي، دا کار به د ګاونډیو هیوادونو په ګټه وي او د سیمې هیوادونو ته به دغه موادو د قاچاق زمینه هم برابر کړي. د کرنې مالداری او اوبو رسولو وزارت مسؤلین وایي چې له ایران څخه د چرګانو د غوښو او هګیو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل له ایرانه ځکه د چرګانو د غوښو او هګیو واردات بند سوي چې په هغه هیواد کې د چرګانو په فارمونو کې د مرغانو د انفلونزا د خطرناکې ناروغۍ ویروس صف سوی دی. ویل کیږي د دغه ناروغۍ عامل له مرغانو څخه انسانانو ته یو ویروس وي. شاغلی راشد همدارنګه زیاته کړه چې له ایرانه د چرګانو پر وارداتي غوښو او هګۍ بندیز به خامخا د افغانستان د غوښو پر مارکیټ اغیز وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو یورو 8.50 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 2.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 15.95 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 14.50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13.50 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري تر دې د مل تاسو ټولو مننه چې ازادي رادیو مو اوریدل له دې وروسته نه جسافه سره اوسئ چې د روغتیا پروګرام مخته وړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن د خبرونه زنګړی شوی کانګو ناروغي ته چې ویل کیږي ډیره یو خطرناک ناروغي ده، او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه د دې ناروغي لس پیخي 200 ثبت شوی چې اته کسان ترې وژل شوي دي. روغتیایي متخصصین وایي چې د دغه ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی او د سترګو سوروالی، همدارنګه د ستوني درد هم نښې دي. دوستانو، په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سټډیو کې د انتانی او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل را سره دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه صفای صاحب، او زه هم خپل سلامونه ستاسو د رادیو له څپو څخه ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او خوشاله یم چې په دې خبرونه کې له تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته به د سټډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې که د کانګو ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ مستقیما ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ. 0999215 څلوېښت، بله شمیره مو ده 0992215. ډاکټر صاحب سهیل به د خپرونې په سر کې د کانګو ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکړي.
د تاسو په اجازه زه غواړم چې د ناروغۍ په اړه چې اکثرا په افغانستان کې اوس پیښې زیات شوي دي او خلک یې په ویره کې اچولي دي، او د روغتیا وزارت لکه څنګه چې تاسو وویل هغه پیښې چې څیړل شوي دي، لس پیښې تر اوسه د ناروغانو لیدل شوي دي چې اته پیښې دغه څخه فوتي پیښې وي او هغه ناروغان وژل شوي دي او له منځه تللي دي بدبختانه. نو دا ناروغي د پخوا څخه پېژندل شوې ده، او د دې ریښې تقریبا 1900 کال ترازی چې په هغه کال د اوکراین د سیمې د کریمیا په ټاپو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ولیدل شوې، او وروسته هغه څخه په 1950 کال کې د کانګو د مملکت په نامه د یو سیمه ده چې په هغه کې د دې پیښې ناروغۍ لیدل شوي دي، او د دې پیښې لیدل شوي. نو د دې خاطره دغه ناروغۍ چې په دې کې تبه وي او په دې کې وینه د وجود څخه بهیږي، دې ته د کریمیان کانګو هیمراجیک فیور یا CCHF او یا په خلاص ډول په افغانستان کې د کانګو ناروغي وایي. اصلا یو ویروسي ناروغي ده، او دا ویروس چې ده د حیواناتو څخه د ځینو وړو وړو ژوو په واسطه باندې شغه ته کنه وایي په دری کې، او وړې وړې ژوندکي دغه په واسطه باندې انسان ته انتقال مومي، او دغه ویروس چې ده د حرارت مقابل کې مقاومت لري، او د تقریبا 55 سانتیګرید درجه کې د نیم ساعت لپاره د ژوندۍ پاتې کیږي. اما د ډوډۍ په خولو او مثلا د غوښې په خولو او همدارنګه د شیدو ته تودولو په حساب باندې دلمن ځي، او دا پرې رسونه باندې کولای شي چې د حیوانات څخه انسانان ته انتقال مومي، او په کې کله نه کله په نړۍ کې مختلف مملکتو کې لیدل شوی دي، او اکثرا په آسیایي هیوادو کې چې افغانستان، پاکستان، پاکستان، ایران او هندستان په دغه کې اکثرا ناروغي د همدې ډول لیدل شوی دي. مګر هم په سحکل کال باندې د سی سی ایچ ایف او یا د کانګو د ناروغۍ یا د کانګو د تبې د کوم نښې نښانې شتي په افغانستان په ناروغانو کې ولیدل شوې او د یوه پېښه همدا اوس د انتوني روغتون په بستر کې مریض موږ لرو چې هغه ته درمل لاندې او انشاءالله په څو ورځو کې به هغه د درملنې څخه روغ رمټ رخصت شي.
بلی دوستانو تاسو یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو. په سټوډیو کې هم ډاکټر صاحب عنایت سهیل راسره دی چې د دې ناروغۍ په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. یو اوریدونکی به واخلو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
علیکم
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو غږ راځي.
ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تداوی کچیر مریض بانے چوک مصب چور ڈاکٹر
حتمان ڈاکٹر صاحب جواب دار کی مہربانی
دا نو روغی لکه څنګه چې موږ هم ویل په افغانستان کې اوس سپیکټ دی پیژندل شوی. نو د دې لپاره هغه کوم خاص اهتمامات چې باید په نظر کې ونیول شي لکه څنګه چې موږ ویل شو دا یو ویروسي ناروغي ده او د دې لپاره خاص اهتمامات باید په نظر کې ونیول شي چې صرف په کابل کې د انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري او په ولایتونو کې د هرات ولایت کې انتوني روغتون د لپاره خاص اهتمامات لري. مګر که چیرې په دې ناروغي باندې څوک اخته شي او د دې نښې نښانې ورسره په ونیو غږی ګوډه پکې ولیدل شي نظر ته زره د عام روغتیا د وزارت د اړیکو د څنګه سره باید تماس ونیول شي او باید د ناروغۍ په اړه باید ورته وویل شي او دوی بیا خپل امکانات په کار واچوي او ځان به حتما هغه ځای ته چلته تداوي کیږي هلته انتقال وکړي. او د دې پرته اوس نشته په ولایت کې کوم خاص اهتمام زه فکر نه کوم تر اوسه پورې د عام روغتیا وزارت په دې باندې توانېدلی وي چې په ولایت کې د لپاره خاص ځایونه مهیا کړي. مګر په دې اړه هڅې روانې دي او په ډېر نږدې وختو کې به د ولایتونو په سطحه باندې د لپاره اهتمامات په نظر کې ونیول شي. او بل دا خبر چې تر څه وخته پورې مثلا کولی شي د ناروغي د څخه سړی ژوندی پاتې شي او مثلا د مشکل زیات ورپېښ نه کړي معمولا دغه ناروغي چې ده د دیوې خطر درې ورځې پورې کله چې کنه د کنه چې هغه یو وړوکی موجود ده دغه پوسه باندې څو کوچ چل شي نو د انسان وجود ور داخلي او تر درې ورځې پورې د نخ نه خانه په وجود کې راځي کیږي. نو کچېرې تب مثلا سر درد او د عضلات درد او همدارنګه د سترګو درد او د سترګو سوروالی دلبدي او سفراغات او د سونی درد د ټول یو ځای ولیدل شي نو د کس باید حتما روغتون ته مراجعه وکړي او هغه باید د دوی لپاره د وینې ټیسټ ورکړي او د وینې په ټیسټ کې کچېرې د میکروب تشخیص شو نو ورسره څه خبر بیا هغه مسئول کسانو ته راپور ورکړي او هغوی به انشاءالله غم وخوري.
بلې ډاکټر صاحب سهیل کوم کسان په دې ناروغۍ زرخته کیږي؟ خو یو اوریدونکی لرو د پښتنه به وروسته
تاسو ته سلام علیکم. سال اول دی جوړ په خیر
ډیر من نزان معرفي کې
سلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم السلام. مهرباني وکړئ
دا مریضی په باره کې ما و چې دا سره کوم مریضی ده د دې وقایع سره کوم کې دا خلک او کله د حیوانات سره سره کال دي د چرګانو سره د پسونو سره د دې وقایع سره کوم کې او که څوک په دې مریضی اخته چې سره کوم پویری د دې تشخیص کیږي کیږي
بالکل
تشخیص کوم تر
معلومات افغانستان معلومات هم کم دی او دا څو مرحله لري. یو داسې چې هغه مرحله ده چې میکروب داخل دی وینه کې شته او تر اوسه نښې نښانې نه دي ورکړي او بل داس مرحله ده چې تر اوسه خونریزي یعنی کوم دیوینې زیات یا دیوینې راوتل د وجود څخه چې صورت نه دی ولی او بل مرحله ده چې هغه بیا وینه بهیدنه پکې وي او چاغې به ډېره لنډه مرحله ده. نو په اول کې کله چې دغه ویروس د حشرې په واسطه باندې چې کنه ورته وایي هغه وجود ته ورداخله شي نو تقریبا تر یوه یا تر درې ورځو پورې په دې کې نښې نښانې نه لیدل کېږي. په ځینو ناروغانو کې په اوله ورځ او په ځینو ناروغانو کې په درېیم ورځ او کېدای شي تر نهم او لسم ورځو پورې دغه نښې نښانې همداسې پټې پاتې شي او په دې حالت کې بیا وروسته د هغو څخه ورو ورو ځینې نښې نښانې رامنځته کېږي. مثلا ډېر سردرد شدید رامنځته کېږي او تبه رامنځته کېږي، تبه شدیده وي او لرزه ورسره رامنځته کېږي او همدارنګه د عضلاتو درد رامنځته کېږي چې لاس پکې ډېر درد کوي او د شا عضلات شدید ډېر درد کوي، د ستون شخوالی رامنځته کېږي او د سترګو درد او د روښنایي څخه ویریږي. یعنی ګروپ یا روښنایي ته د ناروغان نشي کتلی، دغه خپل سترګې پټوي او زړه بدوالی او همدارنګه د ستوني درد رامنځته کېږي چې وروسته څخه بیا مخ او همدارنګه ستونی په دې کې سوروالی رامنځته کېږي او د سوروالی ورو ورو ډېریږي او تقریبا د درې څخه تر شپاړس ورځو پورې د حالت ادامه پیدا کی او فشار د ناروغان چې ټیګه چیر داس نک نه کنه پکې ولیدل شي نو دایره بزار مند شکمن شي او روښتون د مراجعه کی زکه شي د یو څه تر ورځې پورې کې لښ پوینه کې د میکروب ثابت شي.
بله جرمنه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری اجمل ل ننګرهار ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول خو ډاکټر صاحب ته دا وایم چې هغه شمیره مونږ ته باید وي چې څوک کې ویل چې دا شمیره د امیر روسیې سره تماس نیسي په دې نښه چې ته ولیدل شي کنه هغه شمیره کوم ته وایي او بل څه ده اوس دا تکلیف چې دی ډېر زیات هم شوی دی. بل څه ته ووایو چې په نه پوهېږم چې هغه به همدا کانزو تکلیف وي او که دا به نور زموږ ته ځي چې دا دي دا لکه اسادی طب او زله بدواله دا ور سره به بوزي دغه ته شخانی ته بوزي ته بستر شي او خو زه باز سرمون او دغه چور ته دغه کی نو خدای خس دا بم دا څنګه ته کی په بل شی به او بل دغه دا کدا شمیره مونږ ته وځي نو ورکی باز
مریض سم دا شمیره به تاسو ته اعلان کی.
السلام علیکم.
مهربانی
وکړئ. د ضرورت دی پښتون فتوک باید سم چې شمیرې چې هغه د عام روغتیا پر ارتباط لري. اولا نظر په ولایت باندې فرق کوي او د هر ولایت د عام روغتیا ریاست په خاص شمیرې لري او د یو شمیرې په حساب باندې نشته کوم مثلا د مشکل حل کی. نو د هغه نږدې کلینیک کوم چې د دولتي کلینیک ته غوښتنه مراجعه وکي او د شمیرې د هر ولایت په سطح باندې د هر ولایت د عاجل روغتون په سطح باندې او د هر ولایت هغه د معلومات په سطح باندې فرق لري. نو یو د خاص شمیرې د ته نشه چې مثلا د شمیرې د او د تماسونیو کلینیک یا روسی څنګه ته ورشي دولتي ته او پښتنه ځنه وکړي ان شاء الله غیب لست شمیرو پلاس کې ورکه ځکه چې دا یو پروګرام ده او وړشته ناروغي لمنځوي. او بل په دې ارتباط باندې چې دوی وایي چې زړه بدوالی مثلا ځینې وخت اسفراغات او اسهالات او دغه رامنځکی او غت بسیرون ورکوي او جوړیږي باید یو خبر به څوک ما چې دغه ناروغي چې کومه ده دا باید هغه غذایی تسمات سره فرق کوشی او هغه چې د میکروب واسه باندې کوم وخت میکروب هضمي سمتن نوزي او د غسر اسفراغات او د غسر مثلا ځین وخت به او کله ته بنوي د غسر باید فرق کوشی چې شیر په عادي سیروم باندې دوی خشي او اسفراغات مثلا ودرېږي او مخ یا مثلا ستونه د درد ونه کی او د ستونه عضلات شخ نوي. نو په دې حالت زه فکر نکوم چې هغه به د کانګو ناروغي وي او یا سی سی چف وي، هغه به یو عادي تسمم وي او غذایی تصمیم بوی او د ډاکټرانو مشوره باندې ان شاء الله حل شي او کچیره د نخ نه خانش ما ویل شه پکې ولیدل شي نو ډاکټر سبانو په خپل دوی ریفر کی او دوی به عاجل او هغه مهم کلینیک ته چې د دې لپاره جوړ شوی دغه به انتقال کی.
بله دوستانو یادونه کوم چې نن د کانګو ناروغي په اړه غږیږو او په استودیو کې ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکی له فرانه. السلام علیکم.
بزبه زه مریض ده یم سم درد او سم درد هم درې پښه هم سریز
ها ایمه غږ اورئ تاسو؟
وا
ډاکټر صاحب تاسو نه یو څه پښتنی وو چې بیا به تاسو جزئیات درکې
شاید ضرور تاسو کوم ولایت تماس نیولای؟
ها
د فراولایت ښه. دا ناروغم څومره ورځې کې داسې مشکل لري؟ بله ښه، 15 ورځې کېږي. آیا تاسو کوم کلینیک ته مراجعه کړې ده؟
یا
که تاسو داسې وکړئ چې خپل ناروغ حتما یو کلینیک ته یوسئ او هغوی به د وینې ټیسټ نه واخلي، او انشاءالله که چیرې دا ناروغي وي یا هر ناروغي هغه به تشخیص شي. خدای نخواسته که چیرې دا ناروغي وي نو د دې دپاره به خاص احتمامات ورته ونیسي او هغوی به هغه معتبر. بله ښه، ناروغ ته تاسو په خپل سر درمل مه ورکوئ او کلینیک ته یوسئ او انشاءالله هلته به د وینې ټیسټونه او نور ټیسټونه ورته وشي او دا به تشخیص شي. مننه
له تاسو مننه. ډاکټر صاحب، مخکې مو پوښتنه وکړه، ستاسو له نظره کوم کسان زر د کانګو په ناروغۍ اخته کیږي؟ که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي.
معمولا د د زه په سلا د کانګو ناروغي او د سی سی ایچ اف ناروغي کوم چې دا د حیوانات څخه د میکرو په حیوانات کې رامنځته کیږي او بیا د یو خاص ژوي په واسطه باندې شغه کنه ورته وایي په دري کې، او داسې د هغه د چل په واسطه باندې د حیوانات څخه د انتقال مې انسانانو ته، او اکثرا هغه انسانان یا هغه کسان چې هغه د حیوانات سره زیات تماس ولري، وترنران وي، قصابان وي، او یا په مسلخونه کې کار کوي او نو د حیوانات سره زیات سرکار لري، نو دا د حیوانات په غیته موادو کې او د حیوانات په وینه کې او د حیوانات په ټول مایعات د وجود کې وجود لري که چیرې د سره تماس ونیسي او د دوی وجود ته انتقال پیدا کی، نو دوی په دې ناروغي باندې اخته کی. یو خبر په دې کې ډیره مهمه ده چې دا میکروب کله چې په حیوانات کې رامنځته شي هغوی نه ناروغه کی او په کوم خاص نښه نښانه نه لیدل کی، نو اصلا د میزبان په حیث باندې عمل کوي، صرف دغه میکروب ځان ساتي او انسان ته انتقال وي. نو په دې ارتباط باندې هغه کسان چې چوپانان دي او مالونه سره وي، او هغه کسان چې قصابان دي په مسخونه کې کار کوي، او هغه کسان چې په هوټلونو کې کار کوي کباب دغه شی جوړوي د وخت څخه ډیر تماس د وخت سره وي کنه، او هغه کسان چې هغه صحی کارکنان دي ناروغان سره زیات په تماس کې دي، او نو دغه کسان د په خطر کې زیات دي چې چون چې د اول د کنه په واسطه باندې د انسان وجود د حیوان څخه انتقالي بد انسان څخه ډیر په اسانۍ باندې نور انسان ته انتقالي دی شي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدونکو السلام علیکم.
السلام علیکم سید.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او کومه پوښتنه لرئ؟
السلام علیکم، مې نوم خالد سید دی، د کابل په ټولو دوستانو سره سلام.
وعلیکم
السلام. په دې باندې چې دا د تل چې د وجود انسان وینه ځای کیږي، دا وینه له خولې نه راځي مثلا له دماغ نه راځي یا نور
لکه مخکې مو ویل دغه ناروغي شته ده څو مرحلې لري. اول د میکرو د پټېدو مرحله ده چې هغه په وجود کې پټ وي او تر اوسه نښې نښانه نه لیدل کېږي. بله هغه مرحله ده چې هغه د خونریزي څخه مخکې وي او د هغه څخه چې وینه د وجود څخه ضایع شي دغه حالت رامنځته کوي چې هغه تبه او درد او دلبدي او صفراوت او دغه شیانو، او کله کله په حلق کې وینه راپیدا شي، یعنې په لاړو کې وینه راپیدا شي، او کله کله دا چې د مخه او د کوم غاړه شه داسې سوروالی رنګ پیدا کړي او فشار ټیټ شي، او بیا وروسته د دې څخه یوه بله مرحله راځي چې هغه د خونریزۍ او یا د وینې د ضایع کېدو مرحله ده. دا مرحله اګرچه لنډه ده او ډېر زر رامنځته کېږي، معمولا کله چې د ناروغۍ درې ورځې یا پنځه ورځې تېرې شون د حالت رامنځته کېږي. او لکه دوی چې پوښتنه وکړه د وینه د کومه ځای راوځي، معمولا د خولې کوم دغه داخلي قسمتونه چې دي نو دغه زیات وینې کېږي، او همدارنګه ته جد لاندې ته پوټوکې لاندې دغه کوم ځای شته وینه راټولېږي او د یو داغ په شکل باندې پیدا کی چې غته پټشاوي او د یو ال 2 ملي متر په اندازه باندې دغه بیا لویږي، او ته تخرج لاندې دغه ځایونه، او هم ترنګ تسینو لاندې دغه ځایونه، نو هغه ځای شغل ته پچکاری وشي، او هغه ځای شغل ته تورنکت یا هغه ځای چې سیروم تیروي په وخت کنه لاس کلک تړي هر قسمتونه، نو د وجود اکثر قسمتونه چې جلد پکې راځي او داخلي قسمتونه د هضمي سیستم او د خولې د داخلي قسمت شته، په دې کې د وینې زیات زیاتیږي او کولای شي په هویته مواد کې کېدای شي نزایی شي او همدارنګ په ادرار کېدای شي نزایی شي، یعنی دغه رنگ تغییر کوي یا د رنگ هم تغییر کوي، او ځین وخت په سرغو او په وګونو کې کېدای شي د وینې نزایات رامنځته شي. د وجود د ټولو برڅخه وینې نزایی کېږي بیا ډیر شدید حالت او د بیا اختلاطات ورکوي او مریض کېدای شي غسخه مړ شي.
بله، یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام، په خیم د زابل ولایت تشغیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
علیکم سلام، توخی صاحب مهرباني وکړئ.
محترم ډاکټر، چې دا ناروغي د افغانستان په کومو ولایاتو کې ډېره ده او موږ کولی شو چې په دې معاینات د عامو لابراتوارو کې وکړو او که په موږ خاصو لابراتوارو ته ځو، او بل کله چې په دې مرض باندې انسان اخته شي په ټولو مخکې څه کارونه باید پر کار واچي، یعنی څه وکړي، او په دې هکله که موږ ته جواب راکړي د دوی د خبرو نور منه.
توخی صاحب پوښتنه وکړه چې زه په کوم ولایت کې دی. معمولا خاص ولایت د پرتور سنې طرح شوي، خو هغه پیکه چې څو ورځې مخکې د افغانستان د هغه سیمو څخه چې د مرکزي سیمې دی څخه یو مریض پاکستان ته لیږدول شوی و، پیښور خور ته، او بیا هلته درمل نه وشوه، بیا تللی و اسلام آباد ته، بیا هلته به درمل نه وشوه، بیرته راغی کابل ته، اوس انتونی په روغتون کې به سر ده، اوس تر درمل لاندې ده. نو دا د هغه پیښو څخه چې راپور ورکړ شوی دی، یو د هغه پیښو څخه ده. خاص ولایت او خاص دا سیمه چې په هغه پورې کوم ارتباط لري هلته نشته، مګر په هغه سیمو کې چې هغلته د حیوانات سره زیات تماس وي، مثلا رمې ګلۍ د شپې کې ډېر وي، او د حیوانات محصولات څخه زیات استفاده کې معمولا د افغانستان مرکزي سیمې دي او د افغانستان د شمال سیمې دي. نو په دا کېدای شي هغه ځای کې چې هلته مثلا د څړولو سیمې زیاتې دي او حیوانات زیاتر د هغه د محصولات څخه استفاده کوي او کورنۍ خپل ژوند پرې تېروي، نو په هغه سیمه کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو احتمالات زیاته ډېر دي. نو ځکه دې ته زیات تشویش ده چې هغه لرې پرتې سیمې چې هغه د مرکز څخه لرې دي باید د پیغامونو په سابونده چې دا نانای خبرونه هم پدې کې رول لري، د دې خبرونه په سابونده باید هغه غوږ ته ورسول شي. د حیوانات څخه زیات تماس او د حیوانات محصولات زیات تماس او د حیوانات سره مثلا د لاړو د هغه د وینې سره زیات تماس کولی شي داسوه ناروغي رامنځته کړي. خاص ولایت پدې کې تر اوسه نه ذکر شوی، مګر د افغانستان په هغه سیمو کې چې هلته مالداري ډېره ده د ناروغي کېدای شي زیات شي.
بلې، توخی صاحب یو بل پوښتنه دا وه چې آیا په عامو او خاصو لابراتوارونو کې هم تشخیص کیږي؟
د دې تشخیص معمولا مختلف معاینات ورته وجود لري چې په عام او کلینیکو کې فکر نه کوم چې تشخیص وشي. د دې دپاره یوه معاینه ده چې هغه د پی سي آر وایي، چې هغه قیمتي معاینه ده او په ښاریاتو کې معمولا په مرکزونو کې امکان لري چې وشي، او د دغه څون چې ویروسي ناروغي ده او ویروسی ناروغی معمولا قیمتی ماشینری ضرورت لري چې پی سی آر په اکرازی پلیمر چین ریاکشن شده ده. افغانستان په ځین مرکزی روغتون که شاید وجود ولري، اده پاسه تشخیص صورت نیسی، مگر ده ده نکه نکانه پا اولین شایده چه داکتر مشکوک کی او ده ده وینه که دهشی دست معتبر لابراتور رو تواسته وی، او ده ده کار ده دولت پروارده او ده حق کسان پروارده شده ده امکانات لري.
بله، نور احمد لازن قیمت نه. السلام علیکم. من نه مهربانی که کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه مو ده د یو مرض ارتباط باندې زنانه ده، د مزغولي سب ده، د څو ورځې تقریبا هغه تبې کېدلې، دغه سسرې دانې شانتم په راپورته چې د شونې دلم و او د زړه بدوالی مو، بیا دلته یو شخصانې ته یو وړ انتقال یې کړی، هلته ورته ویل چې دا شری ده، دا شری پرې سخته وی ده او کته زړه ته یې ویلی. نو دا کېدای شي چې دا شری وي که دغه د کانګو مریض وي.
ډېره مننه. ښه، مهرباني.
بله پوښتنه دا ده چې هغه ده څنګه کولی شو چې د دې نه مخنیوی وکړو؟
مخنیوی باندې انشاءالله غږیږو. د خبرونې دویمه برخه ځانګړې ده، ورته اوس به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي.
او ډاکټر صاحب که مره موږ طرف یې د خپل ادرس موږ ته وښوایي چې دی په چېرته کښېني او موږ کله دوی سره تماس نیولی شو یا مشوره ورته لیدلی شو.
ښه، ډېره مننه له تاسې او ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ.
نور احمد خان و له
ارزان
قیمت څخه احمد شاه به میلی څخه او دوی داسې ویل چې کوم ناروغ ده په کور کې او کوم ناروغ ده چې تبه لري او همدارنګه په وجود یې او په وجود باندې سرې دانې راختلې دي او دوی چې ډاکترانو ته مراجعه کړل ورته ویل چې دا سرخکان دي کېدی شي هغه سرخکان ځکه چې اکثرا ویروسي ناروغۍ او یا انتاني ناروغۍ یو د بل سره نکنې کنه یو بل ته ورته وي او دغه کوم ناروغي چې موږ نن خبر ورباندې کوو د کانګو په نامه باندې یا د سیس کې چې په نامه باندې شنومیږي دا ناروغي زه فکر کوم په کې د سرې دانې په وجود باندې نه راخېږي صرف د وجود یا د پوټکي قسمتونه یا د جلد اگر داسې حالت راځي چې اگر تقریبا پوټکی لاندې وینه راټولېږي او لکه ټوکېدلې حالت داسې وي او همدارنګه رنګ لک تغییر وي او د خونریزي چې معمولا په غوږو کې په سترګو کې او همدارنګه په خوله کې رامنځته کیږي مخالدا چې د سرخکانو داسې حالت نه وي او د سره فرق لري او که چیرې د احتمالات سرخکان ته ونیول شي نو کېدای شي هغه سرمند لاندې شي او هغه خشي مګر د کانګو ناروغي کېدای شي پیشرفت وکړي. خو بیا د هم د یو دولتي روغتون سره تماس ونیسي او خپل مشکل درته مطرح.
ډېره مننه دوستانو تاسې یادونه کوو چې نن د کانګو ناروغۍ په اړه غږیږو او د انتانیا او ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل په دې اړه معلومات راکړي. تاسې بیا هم له موږ سره اوسئ. اوس درې بجې کېدونکي دي د خپرونې په دویمه برخه کې تر ډېره د دې ناروغۍ په مخنیوي غږیږو. بیا هم تاسې بیا کولی شئ چې له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس